द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او زم مجاهد جواد یم نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده په خبر پښتونخوا کې د سهار اتنیمی په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي لمړی په مخکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یو جمعات کې د جمعې لمانځه پر وخت 14 کې 28 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک لپاره د عوامي نېشنل پارټي د مرستې وروسته د هیواد لوی سیاسي مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن هم د دغه تحریک د مرستې اعلان وکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په منځګړیتوب د ترکیې او کوردانو ترمنځ د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې په درېدو خوښي څرګنده کړې ده که څه هم په سیمه کې لا تر اوسه هم ډزې اورېدل کېدې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر وخت 14 کې 28 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي د ننګرهار د والي ویانا طاولله خوګیاڼي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې 14 په جومات کې دننه په لمونځ کوونکو شوې ده تر اوسه کومې ډلې د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې خو افغان حکومت د دغه برید پړه پر طالبانو اچولې ده د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک لپاره د عوامي نېشنل پارټي د مرستې وروسته د هیواد لوی سیاسي مخالف ګوند د پاکستان مسلم لیگ نن هم دغه تحریک د مرستې اعلان وکړ د مسلم لیگ ډلې مشر شهباز شریف د جمعې په ورځ په لاهور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره د لیدو کتو وروسته ژورنالستانو ته وویل د تحریک انصاف حکومت پر ضد به د جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک کې پوره برخه اخلي په لاهور ښار کې د مولانا فضل الرحمن احتجاجي تحریک سره د مرستې اعلانولو پر وخت شهباز شریف وویل د اکتوبر په 1 نیټه به په اسلام آباد کې یو لوی لاریون کوي چې پکې به سیاسي مخالف ګوندونه خپلې غوښتنې وړاندې کوي نوموړي وویل د کراچۍ نه تر پېښور پورې ټول قام په دې خبره سلا دی چې څومره ژر چې ممکن وي اوسنی حکومت ختم او د دې پر ځای دې په هیواد کې تازه انتخابات وکړي د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د څار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د غیر قانوني پیسو د لیږد په اړه یې پلان په ګړندۍ توګه عملي نه کړي نو په فبروري میاشت کې به یې پر ضد ګام پورته کړي د اف ای ټی اف دغه غونډه د جمعې په ورځ په پاریس کې پای ته رسېدلې او پکې پریکړه شوې چې پاکستان به د 4 میاشتو لپاره په خړ نوملړ کې وساتل شي د دې ترڅنګ اف ای ټی اف په اسلام آباد غږ کړی چې د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو او د غیر قانوني پیسو د لیږد مخنیوي لپاره دې نور ګامونه هم پورته کړي یادې ادارې په دې خبره سخت اندېښنه ښودلې چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو او د غیر قانوني پیسو د لیږلو رالیږلو د مخنیوي لپاره د کوټلو ګامونو په اخیستلو کې پاتې راغلی امریکا په پاکستان غږ کړی چې د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د آسیایي چارو مسؤل ته دې د هیواد د سفر اجازه ورکړي خو پاکستان ویلي دي د سی پی جی د سټیون بټلر نوم په تور فهرست کې شامل دی د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو مشري الیس ویلس ویلي پاکستان دې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي او د سی پی جی سټیون بټلر ته دې هیواد ته د ورتګ اجازه ورکړي سټیون بټلر د سی پی جی د آسیا د چارو مشر دی هغه پاکستان ته سفر کولو خو پاکستانی مامورینو هغه د لاهور په هوایي ډګر کې ودرولو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او اسرائیلو پر اړیکو او د ایران پر ضد په ګډو هڅو باندې بیا ټینګار کړی پامپیو د جمعې په ورځ د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو له پشاتګ سره تهران ښایي له حالاتو ګټه واخلي دغه لیدنه یوه ورځ وروسته له هغې شوې چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تر مشرۍ لاندې امریکایي پلاوی له ترکیې سره دې تړون ته رسېدلی دی چې انقره به د سوریې په شمال ختیځې برخه کې د کوردي ځواکونو پر ضد خپل پوځي عملیات تروي په یو بل خبر کې بیا راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په منځګړیتوب د ترکیې او کوردانو ترمنځ د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې په درېدو خوښي څرګنده کړې ده که څه هم په سیمه کې لا تر اوسه هم ډزې اورېدل کېدې ترامپ ژورنالیستانو ته وویل د ورځې په پیل کې ترکی ځواکونو ځینې نښتې کړې وې، خو اوس مهال جګړه په بشپړه توګه درېدلې ده. ترامپ وړاندې وویل کوردان د دغه تړون په اړه ډېر خوشحاله دي. خو عیني شاهدان وایي د جمعې د ورځې په اوږدو کې د سوریې په شمال ختیځ کې د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېدې، او د ترکی پولې ته څیرمه د سوریې په راس العین ښار کې لوګي هم پورته کېدل. او روسي خبر دا چې هغه روسي خبریاله چې ایران ته د یوه شخصي سفر پر وخت د یوې اونۍ لپاره بندې شوې وه، وایي هغه باور لري چې د هغې نیونه د دې لپاره وه چې د ایران پورې تړلې خبریالۍ له امله هغې ته سزا ورکړل شي. یولیا یوزیک له یوې روسي ورځپاڼې او له رسکی نیوز ویک چې د امریکایي نیوز ویک مجلې روسي بڼه ده د خبریالۍ په توګه کار کاوه. نوموړي د 2003 کال راهیسې د خپل تحقیقي ژورنالیزم پر بنسټ دوه کتابونه هم لیکلي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، او سامرازو لمرنی راپور ته چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغه ولایت د هسکې مینې په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر وخت چاودنه شوې وه، او په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیاڼي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویلي و چې چاودنه په جومات کې دننه په لمونځ کوونکو باندې شوې ده. که څه هم ظاهرا تر اوسه پورې کومې ترهګرې ډلې د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو افغان حکومت د دغو بریدونو تر شا طالبان بولي او وایي چې طالبانو لا تر اوسه هم د ملکي خلکو وژلو ته دوام ورکړی. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار برکوال میاخیل یو راپور ده.
په دغه خونړۍ چاودنه کې چې پرون د جمعې د لمانځه په مهال د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په یوه جومات کې وسوه، د وژل شویو کسانو شمیر 36 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 40 تنه نور پکې ټپیان دي. چاودنه د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې سیمې په جامع جومات کې سوې چې د عیني شاهدینو په وینا تر 250 زیات کسان لمانځه ته ورغلي وو. یو عیني شاهد وایي د ننګرهار د والی ویان د عطا الله خوګیاڼي امریکا ژغ ته وویل چاودنه په جومات کې دننه په محراب کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو له امله هغه وخت سوي چې وایي خلک د لمانځه په دویم رکعت کې وو. عین شاهدین وایي تر چاودنې سمدستي وروسته د جماعت بام رالوېدلی او خلک تر لاندې سوي، ځکه په پیښه کې د خلکو مرګ ژوبله زیاته ده. وایي وژل شوي کسان ټول عام خلک دي. په چاودنه کې یو بل ټپي سوی تن وایي
ملاکرت شروع او په دې وخت کې ورور راپړک شو. زه بیا نیم په شوې زما په سترګو دومره لمبه راغله دغه باندې او دومره خاورې باندې پرتې وي. بس کلمې مې اول وویلې خو بس خلک را باندې ګرځېده او بر زور ډېر زیات راته که نه، خو زه چې د باندې ووتم داسې مچو کاته ډېر زیات خلک شهیدان شي. دوه خو به خپل زما خپل بچه شهیدان یو مراره شهید.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. په اعلامیه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوي ترهګر او د دوی ملاتړي به هیڅ وخت هم پر جماعتونو، روغتونونو، ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د بریدونو په ترسره کولو خپلو شومو مخو ته ونه رسیږي، ځکه چې وایي زړور افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دوی په هر ځای کې ولټوي او نابود به یې کړي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم د هسکې مینې د جماعت چاودنه یو بشر ضد جنایت بللی.
زخمیان
ملګرو ملتونو هم دغه برید سخت غندلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر ویاند ویلي ښاغلی انټونیو ګوتیرس دا برید په کلکه غندلی او ویلي دی چې له ترسره کوونکو سره یې باید حساب وسی. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان هم دغه چاودنه یو جنګي جنایت ګڼلی دی. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغان ملکي وګړو وژنه د نړیوالې ټولنې پاملرنې ته اړتیا لري. په قصدي ډول د ملکي وګړو په نقشه کول هغه څه نه دي چې په یو عادي او ورځني عمل بدل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ملکي وګړو دغه ډول په نقشه کول چې په عبادت بوختو یو جنګي جنایت دی. که څه هم په ننګرهار کې طالبان او داعش ډله دواړه فعال دي، خو تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه پیښه غندلې ده، خو د افغان ولسمشر دفتر یې پړه پر طالبانو راچولی او ویلي دي د طالبانو ډله د بریدونو په کولو او هم نورو ترهګرو ډلو ته د زمینې په برابرولو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي ذمواري پر غاړه لري. په دغه چاودنه کې ملکی وګړو مرګ ژوبله یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې ملګرو ملتونو د جولای میاشت په افغانستان کې په روان کال کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې له کبله تر ټولو خونړۍ میاشت اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې یوازې په دې میاشت کې 425 ملکي وګړي وژل شوي او 1,104 نور ټپیان شوي دي.
دا د VOA دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام احتجاجي تحریک لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ د مرستې وروسته د هیواد لوی سیاسي مخالف ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون هم د دغه تحریک د مرستې اعلان کړی. په دې اړه وروستی حال او همدا ډول په دغه مسله د یو شمېر څېړونکو نظر زموږ همکارو شروان قلندر په دې راپور کې راټول کړی.
پاکستان کې سیاسي تریخوالی ورس تر بلې زیاتیږي. حکومت مخالف مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د روان میاشتې اکتوبر په 18 نیټه د حکومت ضد د ازادي مارچ اعلان کړی او حکومت وایي د احتجاجي مارچ ګډونوال به اسلام آباد ته نه پرېږدي. د زیارت په ورځ د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت ضد اعلان له هغې وروسته نور هم زور اخیستی چې د پاکستان تر ټولو غټې صوبې پنجاب کې مؤثر سیاسي ډلې مسلم لیگ نواز شریف هم د ازادي مارچ د مرستې اعلان وکړلو. دغه اعلان په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نواز شریف ډلې صدر شهبا شریف ترمنځ د ملاقات وروسته وشو. په دغه موقع خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهبا شریف وویل چې د دوی ډله د مولانا فضل الرحمن د ټولو غوښتنو د مرستې اعلان کوي او پلویان به په ازادي مارچ کې په مکمل توګه ګډون کوي. یو خوا کو مولانا فضل الرحمن د سیاسي مشرانو مرسته حاصلولو هڅه کوي، بل پلو ته تحریک انصاف ګوند هم د ازادي مارچ ناکامه کولو لپاره خپل هلې ځلې توند کړې دي. او د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر دینی مدرسو او دینی ډلو د عالمانو سره لیدلې دي. د دغه ملاقات وروسته یو اعلامیه کې په دې اتفاق شوی دی چې د ملاقاتونو لړۍ به روانه وي او په اعلامیه کې دا هم ویلي شوی دی چې عمران خان د دغه دینی عالمانو نه د ازادي مارچ په ضد د مرستې غوښتنې کړې دي. په امریکا کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکی وی او ای ډیو ته د خپل څېړنې په وخت ویلي دي چې پاکستان کې اکثر سیاسي ډلې ځکه د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ مرسته کوي چې موجوده حکومت د ولس مسلو حل کولو کې پاتې راغلی دی. خو چې کله مو ترې دا پوښتنه وکړه چې مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان د استعفا بغیر به د خپل احتجاج نه واپس نشي، آیا نو دا ممکنه ده چې عمران خان به استعفا ورکړي؟ ډاکټر تکی وویل داسې نشي ویلی چې ازادي مارچ سره به د عمران خان حکومت ختم شي او کنه، خو وایي د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو داسې ښکاري چې دا احتجاج به د حکومت په ضد د یو دروند تحریک ځای ونیسي. ډاکټر تکی نور څه داسې وایي؟
که زور چرته واخیستو د مولانا صاحب نو تاسو به وګورئ چې دا کم خلک که پیپل پارټۍ ده که نور خلک دي شهبا شریف غونته کې لږ چې کوم سایډ لاینز باندې دي دی هم به بیا میدان ته راوځي. چې کوم وخت خلک تحریک چلوي نو د هغه یو څو ابجکټیوز مرام خو وي که په دې موجوده وخت کې څنګه چې مولانا صاحب دا ویلي چې زمونږ یعنی دا غي د تحریک مقصد دا دی چې د عمران خان حکومت ختم شي، هغه استعفا غي واخلي، نو فن اوړاندې په بیا څه چل وي، بل الیکشن طرف ته خبره دي که نه. نو زما خیال دی چې مولانا صاحب خو کلیئر دی په دې، خو د هغه نور سیاسي ګوندونو سره چې کوم تغذي خبرې اترې دي هغه کې دا کلیریټي فی الحال نشته. زما خیال دی چې د تحریک زور واغېستو نو بیا دا نور خلک هم به دغه خبره کوي.
دا وخت د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې دا تاثر موجود دی چې د تحریک انصاف حکومت سره یوازې د پاکستان پوځ مرسته کوي. مولانا فضل الرحمن هم په دې وروستو کې سو واره ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ډلې مشرانو ته ټلیفونونه کوي او پر فشار اچوي چې په ازادي مارچ کې ګډون ونه کړي. مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشل ګوند، په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د بلوچ ملت پاله ګوند، نېشنل پارټي، د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز شریف ډلې ښکارا حمایت ترلاسه کړې دي او د نورو سیاسي ډلو مرستو لپاره د سیاسي مشرانو سره لیدنې روانې دي. د تحریک انصاف حکومت ته یو خوا د مخالفو سیاسي ډلو لخوا د اتحاد په صورت کې سیاسي چیلنج ورپېښ دی، بلخوا په هیواد کې تاجران، صنعتکاران او په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران او د هیواد نور غیر سیاسي ډلې هم د خپلو غوښتنو لپاره د حکومت په ضد احتجاجونه کوي.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور امریکا په پاکستان غږ کړی چې د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د آسیایي چارو مشر ته د هیواد د سفر اجازه ورکړي، خو پاکستان ویلي د سی پی جی د سټیون بټلر نوم په تور فهرست کې شامل دی. صدقه جان په دې راپور کې ورته کتنه کوي.
امریکایي سفارتکار ایلس ویلز ویل د خبریالانو د ازادۍ کارکونکو ته هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول په پاکستان کې په خبریالانو د قدغنونو په اړه تشویش زیاتوي. میرمن ویلز په ټویټر خپل پیغام کې ویل آزاد او بې طرفه مطبوعات د هر جمهوریت لپاره لازمی دي. هغې وویل موږ د پاکستان نه غوښتنه کوو چې دې فیصلې ته دې بیا کتنه وکړي. سی پی جی ویل په لاهور ایئرپورټ چارواکو د بټلر نه پاسپورټ واخیستو او هغه بیرته د قطر په الوتکه کې دوحا ته ولېږلو، چرته نه چې هغه بیرته امریکې ته روان شو. د سی پی جی مشر جوئل سایمن ویلی د بټلر پاکستان ته نه پریښودل په پاکستان کې د هغو خلکو په مخ د سپیړی گزار دی څوک چې په دغه هیواد کې د مطبوعاتو ازادۍ ته اندېښمن دي. د پاکستان د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د حکومت په فیصله مایوسی څرګنده کړه. کمیشن ویل حکومت یو خوا دعوه کوي چې نړۍ ته د پاکستان نرم تصویر وړاندې کوي، نو بلخوا یو مشهور نړیوال خبریال چې ویزه لري هغه ته هیواد ته د ورتګ نه انکار کوي. د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنست انټرنیشنل ویل سټیون بټلر بیرته ستنول دا خبره پر ډاګه کوي چې په پاکستان کې د رای په ازادۍ حملې دوام لري. امنست انټرنیشنل ویل پاکستان دې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي. په پاکستان کې هم خبریالانو د سټیون بټلر په معاملہ په حکومت نیوکه وکړي. خبریال حامد میر پر ټویټر وویل چا چې سټیون بټلر پاکستان ته د نه پریښودو او بیرته امریکې ته د لیږلو امر کړی دی دا په حقیقت کې نړۍ ته ویل غواړي چې په پاکستان کې جمهوریت دوکا یا فراډ دی، او هغه څوک چې د مطبوعاتو د ازادۍ خبره کوي هغه به د عمران خان په نوي پاکستان کې نشي زغمل کېدی. پاکستانی چارواکو په رسمي ډول د سټیون بټلر په معامله سندي ویلي، خو وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې په مطبوعاتو د قدغنونو خبره ردوي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د غونډې په لړ کې د نیویارک په سفر عمران خان یوې غونډې ته ویل په پاکستان کې مطبوعات د ځینې غربي هیوادونو نه هم زیات آزاد دي. سټیون بټلر په لاهور کې د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن په خوانی مشر اسما جهانگیر په یاد کې تابعه شوی یو کانفرنس کې ګډون کول غوښتل.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
درنو اوردونکو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په منځګړیتوب د ترکیې او کوردانو ترمنځ د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې په درېدو خوښي څرګنده کړې ده، که څه هم په سیمه کې لا تر اوسه هم ډزې اورېدل کېږي. ټرمپ ژورنالستانو ته وویل د ورځې په پیل کې ترکیې ځواکونه ځینې نښتې کړې وي، خو اوس مهال جګړه په بشپړه توګه درېدلې. ټرمپ وړاندې وویل کوردان د دغه تړون په اړه ډېر زیات خوشحاله دي. منظر شهید باندې یو راپور لري.
د دې سربیره چې د جګړو د دوام ځینې راپورونه هم ورکړل شوي دي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې او کوردانو ترمنځ د جګړې د ځنډېدو هرکلی کړی. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې د ځینو نښتو باوجود ترکیې پوځ نن جګړه ودرولې ده. هغه زیاته کړې ده چې کوردان د دغه تړون په حق له ډېر خوشحاله دي، خو په سیمه کې خبریالان وایي راسل عین خار ته نږدې د ډزو د چاودنو غږونه او ضربې اورېدل کېږي، او هم د خار له ځینو سیمو څخه لوګې پورته کېږي. د ترکیې او امریکا له هغې ګډې اعلامیې لا یوه ورځ نه تیریږي چې دا راپورونه خپریږي. په دې اعلامیه کې ترکیې ژمنه کړې چې سوریه کې د ډیموکراتیکې سوریې د ځواکونو پر ضد د 5 ورځو لپاره خپل عملیات ځنډوي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې امریکایي ځواکونه به هم د دغه اوربند په عملي کولو کې برخه اخلي، او په شمال ختیځ سوریه کې د داعش د ډلې د بندیانو نظارت هم وکړي. د ترکیې د عملیاتو پیلېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لیک کې له ترک سیاله وغوښتل چې له دې کار څخه دې لاس واخلي او حماقت دې ونه کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 9 نیټې هغه لیک د خزلو ډرمپ یا د ټراش کین ته وغورځولو، په کوم کې چې ټرمپ اردوغان ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو پر ضد خبرداری ورکړی و. ترکیه له هغه وروسته د کوردی جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې ولسمشر ټرمپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړ. خاغلی ټرمپ تیره ورځ وویل چې ترکیه په سرحد کې ستونزه لري او دا د امریکا ستونزه نه ده. ویل کېږي چې د ترکیې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 160,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. ترکیه کوردي جنګیالي ترهګر ګڼي او له لسیزو راهیسې یې پر ضد جنګیږي. کوردان په سوریه کې د داعش پر ضد جګړې کې د امریکا تر څنګ ولاړ وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
اوردونکو، اوس هم یو بل راپور چې د پلاستیکي کڅوړو پر ضد د روان کمپاین په ترڅ کې اوس خلک هڅول کیږي چې د کاغذي کڅوړو ترڅنګ داسې خلطو یا پلاستیکونو یا بیکونو یا کڅوړو څخه استفاده وکړي یا کار واخلي چې هغه له ټوټې ټوکرانو یا کپړې نه جوړ وي. عبدالرزاق په دې اړه داسې راپور لري.
د معاشرې نه د پلاسټیک غوتو ختمولو او د هغې په ځای د کپړې غوتې په استعمال کې راوستلو په غرض د ضلعنو ښار پیرپیایي سیمې سیما بابر په خپل علاقه کې عام اولستا ویړیا د کپړې غوتې ورکوي. نوموړی وایي چې دې عمل سره نه یوازې په عام اولس کې د پلاسټیک غوتو ماحول باندې بد اثر په اړه شعور پیدا کیږي، بلکې په خوا چې بکم د کپړې غوتو استعمال کیدو هاغه رواج هم په ټولنه کې یو ځل بیا راژوندی کیدلی شي.
کله چې صوبایي حکومت بین الاقوامی پلاسټیک شاپرې به نه استعمالوي، نو ما سره اسی ذهن کې دا سوچ راغو کنه چې پلاستیک شاپری خو مې استعمالوي نو د دې په ځای به بیا څه استعمال بیا غینه پس مونږ خلکو ته ریکوست وکړو چې چا کرا پینټونه وی شرټونه وی پردی وی دا مونږ ته راکړي نو زمونږ یو ریلیټیو دا قدم اوچت کړی مو مالې غوتو کې ډیر کپڑا راکا نو اغه ماندی جنہ کئی اغه نه جوړی نور کارم کئی ورسره ورسره ویک کیو دو ورځې دا ماته دا سیزونه تیار کی دا فری اف کاسټ دی دا اللہ رضا دا پارا دے دا خلقوں کے شعور پیدا کول دا پارا دے دا دی دا پارا ندے چی دا صرف حکومت با مونگ للا پاس کی او حکومت پر آتا وی چی دا کار ما کوئی سو پوری چی مونگ پا خپل سٹیپ نہیں اوچت کردی دا نکی گی
دا نوخار سیمی سہی جان دا سیما بابر دا پلاسٹک گتو دا کارولو مخنوی پرز دا حالو زلو ستائے نکوی او وای چی دا معاشرے ہر وگڑی ذمہ داری جوڑی گی چی د ماحول صفا ساتلو او د پلاستیک غوتو د استعمال نه ډډه وکړي
د په دې علاقه کې خچنتو او سپیرتو راغلي دا ټول د پلاستیک وجدا د څنګه چې زنانه دا کار کوي په کار چې د مون ناری نه موکو دی راغلي په اون نو خار ضلع کې زی په دی باندې دا تیلې ور کوي خلکو لا بهترین حکمت عملی دا بهترین کار دی او دا کاز او دا مقصد مخکې رسول په کار دی
سیما بابر د تیرو اتو کالو راهسی په خپل کور کې د پیرپیایي بی وزله زنانو د پاره په خپل خرچا جوړ کړی د استکارې سنټر هم چلوي په دغه سنټر کې د ډیر شو پوری جنکه او مشرانې زنانه د کپلو ګنډلو د وړې نه قسم قسم د اغوستو شیانو جوړولو او د کورونو د ډول سنگار سامان تیارولو نه یوازې چلز د کوي بلکې د هغې د لاس جوړ دغه سامان په مارکیټ کې د خرڅولو سہولت هم ورکړل کیږي
زمونگ چی دی 4500 لاٹ چی دے ماشاء اللہ زمون کلی کے لگیا دی اگئی کار کئی زمون کوشش دائی چی اگئی لاٹ شی نو کرونو کے کارو کی خپل کرونو ارننگ ذریعہ جوڑے شی او دا چی دی بالکل فری آف کاسٹ دے دئی نا مونگا اس فیس نالو اس رجسٹریشن نہیں دے دئی او الٹا دئی لے سا ضرورت دی لکہ سا کپڑی ضرورت دے سستانی ضرورت دے سم دی ٹریننگ دوران کے نو اخم مونگا پورا کو
مریم راضی خان په دغه سنټر کې د کپلو ګنډلو کار کوي هغه وایي چې د خپل هنر دلاري د کور ټولې خرچي پوره کوي نو مول زیاته کړه چې په کور ناستو زنانو ته په کار دي چې په خپل کورنۍ د بوج نه جوړېدو او خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره لاسي هنر ضرور زده کړي
ما اسکول وی خو بیا د مونږ ډیر وس نو ما لاس مو پوره اسکول وی بیا ما پرې هو هنر د سره لاس کی تعلیم ډیر مو کی چینه کوي نو هغه کار کولې شي خو چې کم جنہ کو تعلیم نه کړو کور کې همدا سینا سینا غي د پر داسې لای ډیر زیاته ضروری ده ځکه چې دلته کې کمی پیسې وګټم یا مال باجی تنخوا راکی نو هغه باندې زه خپل خو یان ټول ضرورتونه پورا کوم ما خپل ضرورتونه شو خادمانه امی ضرورتونه شو
یاد دی وی چې د پلاستیک غوتو استعمال پر ضد د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وخت په وخت عملیات هم پیل کړی دي او په دکاندارانو او عام ول زور راوړي چې د کپړې یا په خاور کې تحلیل کیدونکې تیلې په استعمال کې راولي د سیما بابر په وینا کچري حکومت او د ټولنې شتمن خلک د هغې سره مرسته وکړي نو د کپړې غوتې په زیات مقدار کې د صوبې نورو خارونو کې هم ویډیا تقسیمول شي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
قدرمن اوردونکو تاسو لملتیا یو ونړی مننه په دې هیله چې باقی پاتې ورځم په خوشحالي او په آرامه تیر کړئ د ډیوی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي پرتلونکو څو شیبو کې به د مشال رادیو خپل خبرونه پیلېږي د هغو اوردو ته هم تاسو را بولو د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشروان قلندر د نه اجازه غواړو د خبرونه له انجینر کیت نه هم یو ونړی مننه کوو تاسو په لاس پاره روغ جوړ او خوشاله اوسئ